دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سپی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د سپټمبر 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پېښور او مردان د پیښو سربیره درته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې ده پر تر هر څه وړاندې وار وکړو ګلایسته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی په مردان او پېښور کې د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي پښتنو مشرانو له پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د اسارتیا موده د 15 کاله نور وغځول شي او سفارتي سرچینو ویلي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی اوس د خبرونو تفصیل په مردان کې چاودنې او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه د 200 ته رسیدلی دی د مرستندوی ادارې یو ویان بلال فیزی مشال اړوند پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچورو په ور کې شوې ده چې پکې شاوخوا 40 ژوبل کسان روغتون ته رسول شوې دي د مردان یو سرکاري وکیل تیمور خان وایي لومړی چاودنه شوې چې روستو ډزې هم شوې دي بلغه په پیښور کې پر کرسچن کالونی وسلوال ابرید کې یو کس وژل شوې دي د پاکستان فوز عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې څلور وسلوالو نن سهار وختي پر کالونۍ برید وکړ او په نښته کې ټول څلور وسلوال وژل دي د پیښې وروسته بم شډموت کې سجاد خان مشال اړی ته ویل
هغه یې غانی ما چې کړی پیله کمرې د چورالم په کې یو ټررس پروت هغه په من نیم شو خو یو جیکټ هغه سره پروت هغه مرو چت کو ناکارم کو بل کمرې ته ورالم په کې کم دغه خودکش مطلب د سلور خودکش د زیدلو نو بیا په کورونو کې ګرځېدو کم دي چې دی پروت نو په کې تقریبا چې شپږ ګرنیټي مونته د بیل بیل زینو نه میلو شي هغه ډیفیوز کړو
تیرې کې تربان پاکستان جماعت الاحرار د دوړو حملو ذمہواری منلې پښتنو مشران ویلي دي حکومت د پښتانه زورول پریک دي او د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د 15 کاله نور وغځول شي په اسلام آباد کې تیره ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د عوامي نیشنل پارټي یو مرکزي مشر افراسیاب خټک د مسلم لیگ نون مرکزي مشر امیر مقام او سینیټر صالح شاه په ګډون نور مشرانو ګډون وکړ لمشال رډي سره په خبرو کې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر افراسیاب خټک ویل د افراسیاب خټک د غونډې د پریکړو په اړه ویل
ایران غوی 2020 کال پورې میاد ورکړې دي په پاکستان دی هم 2020 کال پورې میاد هغه پاجرون ته چې کم ريجستره شوی دي ورکی او چې کم نه دي ريجستره شوی هغه ريجستریشن دی چې فارن اکټ باندې چې کوم قانون نیول شوی دي هغه دې د سټی پریکړه درشي
بلخوا پاکستان حکومت د افغان کډوالو په هغه هیواد کې د سارتیا موده د روان کال تر دسمبر میاشت پورې غځولې وه د پاکستان فوج وای په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د ځای جوړولو هڅې کولې چې ناکامه کړل شوې ده د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر وایي لیفټنټ جنرل عاصم سلیم باجوا پرون په پینډۍ کې خبرې غونډې ته ویل دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم کمانډران نیول شوي دي نوموړي په پاک افغان پوله د فوجي عملیاتو په اړه ویل چې پاکستان د عملیاتو نه وړاندې په هر کچه اړوند خواوې خبرې کړې وې چې پکې افغان ولسمشر هم شامل وو د فوز وین زیاته کړه چې هغه مشرانو ته خواست شوی وو چې پولی هغه اړتیا د وسلوالو د تک مخه ونیول شي خو داسې ونه شول افغان حکومت د پاکستان د فوز وین د سرګندونو په اړه سندې ویلي په لوګر ولایت کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکو درې سوا بستریز روغتون کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي دا خبره افغانستان ته د پاکستان سفیر سید ابرار حسین تیر ورځ په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان لوګری د درې سوا بستریز روغتون د ودانیدو لچارو د کتنې پر مهال وکړه او وی ویل چې د روغتون کارونه به د نومبر تر پای ورسیږي دغه روغتون به د شاوخوا ولایتونو خلکو ته هم روغتیایي اسانتیاوي رسوي سید ابرار حسین هم دارس په افغانستان کې د پاکستان د یو شمیر نیمګړو پروژو په اړه ویل چې پر دغه پروژو کار روان دی او ډیر ژر به بشپړ شي په افغانستان کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی د غوښ ملاتړ ماموریت وین جنرال چارلز کلیولند بیګاله کابل د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبرې رانته وی د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سکل پیاوړي شوې دي د غوښ ملاتړ ماموریت وین کلیولند ویل وسلوال طالبان لا هم لوی ګواښ خو زیاته کړه چې هغوی نشي کولی تر ډیره وخته یو سیمه ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ورسخه کار واخلي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ رویټرز خبري ایجنسی د درې سفارتي سرچینو له قول ویلي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. ملخوا د ازبکستان کابینه ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغو رګ تر شلېدو وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی. د کابینه دا بیان نن په دولتي ورس پاڼه کې خپور شو. تیر ورځ ازبکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخستو 25مه کلیزه پر داسې وخت ولمانځله چې د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه ابهام او شکونه موجود ول. دا اگست پر اتویشته منیټه حکومت اعلان وکړ چې کریموف په روغتون کې بستر کړی دی. هغه وخت راځي شکونه زیات شوی دي چې ګواکې د نوموړي ځایناستي ټاکلو پټې حاصل روان دي. له شوروي اتحاد د خپلواکۍ لتر لاسه کولو راځي کریموف پر هیواد واکمن پاتې شوی دی. در رسنیو په ځینو غیر مصدقه او غیر منسوب رپورټونو کې داوا شوی چې کریموف د اگست پر 9مه مړ شوی دی. شکونه هغه وخت زیات شول چې بیگانه وخته د کریموف د پلنونی خار سمرقند مرکز قلابند کړل شو او مرکزی سلور لارې کې د صفای او ودانۍ کارونه روان ول. وروستۍ خبر د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په شام کې د ترکی فوزي مداخله بریالي شوې ده او 400 مربع کیلومتره سیمه د اسلامي دولت له وسلوالو او د کوردی ملشه ځواکونو څخه پاکه کړې ده. اردوغان تیر ورځ ټینګار وکړ چې دواړه ډلې ترکی ته ګواښ دي خو ترکی خو کوردی ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا نږدې متحدان دي. اردوغان ویل شامی کوردی ملیشا د فرات سیند ختیځ لوري ته د شاتک موافقې په پابندۍ کې پاتې راغلي دي. دا تر دې مهال د مشال لوري خبرونه اوس له اسلام آباد د سراج زهین د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او 1.50 او په 1.13 روپۍ یو پاوند په 1.23 روپۍ او 1.50 او په 1.38 روپۍ سلویخ پیسې. د متحده عرب امارت درهم 25.68 روپۍ او 25.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او 25.10 روپۍ او یو افغانی په یو روپی 55 روپۍ او په یو روپی 55 روپۍ او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 22 بنو کې 28 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په ورستۍ مازیګرنی خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په پېښور او مردان کې بریدونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د مردان د سهارنی ځانمرګ برید پاړه د ژغورون کې ډلې یو چارواکي وای
55 کسان زخمیان دي او دا غیر علاوه چې کوم د مون سره 12 کسان شهیدان دي چې پکې درې پولیس اهلکار سلور وکلا او نور عام خلک پکې شامل دي.
که څه هم د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې د وسلوالو ملای ورماته کړي خو بیا ولې د بریدونو کیږي یو شنون کې څه دا ډول نظر لري
دګر چې کوم فوج ویان دا وی وکړي نو دې دا عملی ځکه وکړي چې دوی دا خودل غواړي چې فوج کوم دا وی کوي هغه صحیح نه دی.
د پاکستان پښتون مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت پښتانه زورول پریږدي او د افغان کډوالو د سارتیا مده د 15 کال نور وغځول شي. د عوامي نشټ ګوند یو مشر افراسیاب خټک د غونډې د پریکړې په اړه وایي
ایران هغه 2023 کال پورې میاد ورکړی دی او پاکستان دی هم 2023 کال پورې میاد هغه پاجرون ته چې کوم رجسٹر شوی دی ورکی او چې کوم نه دی رجسٹر شوی هغه رجسٹریشن دی.
د چمن بولدک لارې تړل لامل د افغانستان او پاکستان پر تجارت باندې ډیر زیات منفي اغیز شوی دی. د چمن یو تاجر خپل حال بیانوي
2 کروڑ 3 کروڑ روپۍ مو واستاون شوی دی زیر دمش د 15 سورج کې مالونه مې ګرد په بارډر کې خراب شول.
ناتو وای وسوال طالبان له هم افغان حکومت ته لوی ننګونه ده خو افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. نن سهار خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په کچاري کې په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د مردان د ژغورونکو ډلې د چراغ په وینا په پیښ کې 55 ژوبل کسان هم دي چې دا ته حالت د اندېښنې وړ دي. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا مردان د ځانمرګي برید په خپله باندې د پولیسو مشر ایس ایس پی اپریشن شفیع الله ګنڈاپور مشال لیډو ته د بریدګر او د برید په خپله باندې ویل
دا نو بشکر پښتون مینټ باندې سوسایډر راغلی دی. په گیټ باندې امور چکم کانسټیبل ولاړو ډېر انتهایی الرټ اغه د انټرسپټ کړی دی نو د ګرنیټ په تھرو کړی. هغه نه بعد د شپټ قدم مخشه تر دي چې بل کانسټیبل ورپسې منډه واره د چکم سیکنډ لیئر سکیورټی سیو نو هغه د هیټ کړی دی نو هغه د دواړو یو جی بلاسو
دا دغه پیخي یو عیني شاهد امیر حسین چې د مردان د وکیلانو د اتحادیې مشر هم دی د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو سره صدا رنګ شریک کړو. دغه چودنې زیاتره مړی او ژوبل تنان د مردان ډسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال ته وړل شو چرته چې اوس هم ژوبلو ته طبي امداد روان دی. د مردان د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 د ایمرجنسی مشر ډاکټر حارس حبیب د مړو او د ژوبلو د شمیرې په حق لوایي
اوسه پورې چې کم دي موږ سره 55 کسان زخمیان دي چې اته پکې شدید زخمیان یا کریټیکل وو او یې 15 په خبرته شفټ شوی دي او دغه نه علاوه چې کم دي موږ سره 12 کسان چې کم دي دا شهیدان دي چې پکې درې پولیس اهلکار سلور وکلا او نور عام خلک پکې شامل دي.
دا پیښه ځای ته راغلي صوبایي وزیر عطیف خان مشال لیډو ته د ترهګرۍ د پیښو په حق لوویل
د مخکې نه کافي حالات ښه شوي دي مسله پور حل نه ده ان شاء الله تعالی څنګه دا قوم ولاړ دی چې څنګه د پولیس فورس او د آرمی لګیا د دې خلاف جنگ کوي ان شاء الله تعالی کامیابی به زموږ وي.
دغه پی خبرستو د مردان د قچرو غیر چاپیره ټوله سیمه امنیتی اهلکارو خپل ورغه کې غشتره پلټنې شروع کړې دي او غیر چاپیره سیمو کې لټونی عملیات هم پیل کړې دي. بلخوا 1300 کې د 400 تحصیل شبقدر بیا په کویټه او نن په مردان کې په قچرو یا په عدالتونو دا دریم برید شوی چې پکې د وکیلانو پولیس اهلکارانو په ګډون غنو عام خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
زموږ شغله مشال رادیو خبرې ده. پېښور په مزافاتي سیمه کې لوارسک روډ سره نږدې د سویانو پر کالونی تر برید درست امنیتي ځواکونو دغه کالونی صفا ګرځولې ده. امنیتي چارواکي وایي سهار وختي سوي د وسلوال برید کې څلور وسلوال وژل شوی دي. بلخوا د وسلوال په ډزو کې یو سوي تن هم وژل شوی او دوه امنیتي سرتیر ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
پېښور ورسک روډ سره نږدې د عیسایانو په یو کالونۍ د وسلوالو برید په لړ کې د سکاوټ کمانډنټ کرنل نعیم له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په وخت د دې برید مخه ونیوله.
چار دهشتګر یو کرسچن کالونی ہے ورسک کے ساتھ اس میں داخل ہوئے.
سلور تراگر د ورسک روډ سره نږدې د عیسایانو په کالونۍ ورننوتل. دوی ډزې کولې او د کالونۍ په لوی دروازه ورننوتل. هغه وخت زموږ یو عیسائی رور په دروازه راوتلو او د ډزو په نتیجه کې ووجل شو. دغه تراگر په دروازه ورننوتل خو امنیتي ځواکونو هغه په یو نوي تعمیر کیدونکو عمارت کې رایسار کړل او په کورونو ورننوتلو ته پرې نه خودل. چې کله سلور واړه دغلته ونختل او امنیتي ځواکونه دوی ته رانږدې شو نو دوی په خپلو ځانمرګي جیکټونو ځانونه والوزول. د کرنل نعیم په وینا د برید سحر پاوباندې 15 بجې ترسره شو او تر 11 بجو پورې دغه ځای ته د رسنیو د ورتلو اجازه نه وه. خو د 11 بجو وروسته د پیښې په ځای کې د بمونو ناکاره کوونکې ډلې یو لاسي بم هم ناکاره کړو. دغه بم ناکاره کوونکې پولیس ساجد خان چې د عیسایانو په کالونۍ کې هر څه په خپلو سترګو لیدلې وو مشال ریډیو ته وایي
تقریبا بہر پروتو دن رہتے بہر تھا
د بمونو ناکارکون کې ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک په وینا سلور واړه وسلوالو شپک شپک کیلوګرامه ځانمرګي جیکټونه اغوستلی وو او د پیخي په ځای کې هغوی شپک لاسی بمونه هم ناکاره کړی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل، په پېښور او مردان کې وسلوالو 14 کسان وژلي دي. دا چې د پوسټ پر هغو اداو سربېره چې وسلوالو ته یې ماتې ورکړې، ولې دا ډول بریدونه وسول؟ په اسلام آباد مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د سیمه ییزو چارو له شنونکي رحیم الله یوسفزي سره خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې وسلوالو ولې په پېښور او مردان کې پر یادو سو ځایونه بریدونه وکړل. یوسفزي په ځواب کې وایي
دو حملے کی شوی دن یو خو یو مشکل هدف ہو لکه دا ورسک کی خو الت کی دا امنیت هم زیات تے دا خو یو امنیت یو سکیورٹی علاقہ وا نو الت کی نقصان کم شو خو دا بل چې کم بریس شوی دی مردان کی دا خو یو عام زے دی دا خو کچری دی الت کی خو د وکیلان می د ذک نو خلک می نو الت کی دا نقصان زیات شوی دی مړی زیات شوی دی شرم دی د تیارې کی هر وخت دی مشکل ټارګټ هم ګوري او آسان هدف هم ګوري او بیا چې څنګه ته مکمل جاری کړو د خپل حمله کوي.
تاسو څنګه خبر او کچی امنیتی اقدامات نو د پېښور غونډې په نور ځایونو کې هم د امنیتی اقدامات او چته ول ضرورت دی؟
او بالکل دا خو هر ځای کې داسې حمله کې دي شي او تاسو ګورئ چې کم ځای د چانس کې حمله نه ده شوی نو دا خو دی د موقع په تلاش کې مقصد دا وی چې یو خو دا وخی چې د حکومت چې دی نو دا ناکام دی او بل د عام دینو کې چې حمله کوي نو هغه کې ملکی خلک جات ملکیږي او هغه بیا په خلکو کې یرا پوبل دی چې خلک وی دی کې وخی دا وی چې د حکومت بالکل ناکام دی.
کم ضربه اس اپریشن روان دی په اخرنی مرحلو کې دی نو دا د اخر د عمل کې دی
بالکل مفصل من دی دا پرون چې د فوج ویان مطبوعاتي کانفرنس او خپل لغي چې کوم کامیابی د غي ذکر یو کو ډېر دا وی وکړي نو دا هم ممکن ده چې دې فوج باندې د حمله کوون کې چې دی او د غي مشران هغه دا فیصله کړې وي چې د حمله کې دې رښت کول نو دا مخکې راوستل او زړې وکړي دغه چې کوم فوج ویان دا وی وکړي نو دې دا حمله ځکه وکړي چې دوی دا خودل غواړي چې فوج کوم دا وی کې هغه صحیح نه دی.
د سیمه ایزو چارو شنونکي رحیم الله یوسفزی وو چې د پېښور او مردان د نننیو بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیم بجا
پرګنې
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروه
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
تړون
په پاو کم پینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د سبانی ورځی د پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. د پاکستان پښتون مشرانو ویلي چې حکومت پښتانه زورول پریږدي او دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سارتیا موده 15 کال نور وغځول سي ځکه چې افغانانو د پاکستان خدمت کړی دي. د خبره د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلو مشرانو تیر ماښام په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سراج زهیرا کوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مسخوتن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ یو غونډه وشوه چې پکې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، افراسیاب خټک، امیر مقام او د فټانا سینیټر صالح شاه په ګډون نور مشرانو ګډون وکړو. غونډه کې ویلې شو چې د ترخګری په نوم د یو شمیر پښتنو شناحت کارډونه بلاک شوي او دارنګ قبایل هم په یوه او بل نامه زورول کیږي. باید چې حکومت د دې ډډه وکړي او د پښتنو شناحت کارډونه آزاد کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتل پارټي مشر افراسیاب خټک وویل چې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغانانو د سارتیا نیټه دی تر د کال 2021 پوری وغځوي او کوم افغانان چې غیر رجسٹرډ دي د هغوی نوم لیکنه دي زر تر زره پیل کړي. د دې په وینا چې دوی به د لړکې د یوې ډلې په ځاندره کې له وزیر اعظم سره ویني او دا مسله به ورته په وړاندې کړي.
ایران هغوی 2021 کال پورې میعاد ورکړی دی، په پاکستان دی هم 2021 کال پورې میعاد هغه پاجرون ته چې کوم رجسٹر شوی دي ورکي او چې کوم نه دي رجسٹر شوی هغه رجسٹریشن دی وشي. فارن اکس باندې چې کوم افغانان نیول شوی دي هغوی دې دستي پرې خودر شي. او دې علاوه دا غوښتنه مو شو پاکستان حکومت نه چې دا د فاټا یا د تنخواه د بلوچستان د سیمې پښتانه چې پنجاب یا سندھ کی پولیس لخوا ضرورل کیږي د هغې شناختي کارډونه بندېږي، پاکستان حکومت فوري ګامونه اوچت کړي او دا مسله د صوبایي او مرکزي حکومتونه حل کړي.
یاد دې وي چې د روان کال د دسمبر په 28 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اسارتیا نیټه پای ته رسي، خو له دې وړاندې افغانانو غل پاکستانه کډه کول شروع کړي او د سرکاري چارواکو په وینا چې تر دې دمه د افغانانو د 30,000 نه زیاتو کورنۍ افغانستان ته بیرته تللې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ شغله مشال رادیو څخوري د چمن بولدک لار تر دوه اونیو تړلې و چې تیر سهار پرانستل سو. د لارې تړلو له امله د افغانستان او پاکستان پر تجارت باندې ډیر زیات منفي اغیز وسو او تاجرانو ته د میلیونونو روپیو مالی زیانونه واوښتل. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په چمن کې د ځایي تاجرانو او کاروباریانو سره خبرې کړې او د دوی پر حال یې راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
و چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د پنجشنبه په ورځ پرانستل سوه، خو د څوارلس ورځو د پرله پسې بندش له وجې د پولې دواړو غاړو ته و تجارو ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دي. په دې اړه د چمن د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر عجیب محمد غنی و مشال ریډیو ته وویل
د ورځې موږ دلته د ډرای فروټ یا فریش فروټ یا کوم سکریپ لیرو یا نور داسې شیان دي چې هغه دلته په ډیوټي ټیکسیس کې و خلکو ته و تاجر حضرات ته مطلب واره کوي په فایده کې تمامېږي. تقریبا د ورځې دلته موږ د 1.5 کروڑ روپو پورې ریوینیو جمع کوو، نو دا چې د میاشتې حساب ورته ولګي و 1 ارب روپۍ ته رسېږي او 1.5 کروڑ روپۍ ته رسېږي.
خو د وچې او نودې میوې تجار اجی محمد صادق وایو چې په سپین بولده کې ټوله میوه خرابه شوې ده.
2 کروڑ 3 کروڑ روپۍ مو ستاوان شوې دي، زیر د مزدا 15 ورځې کې او بیا چې په کښتم کې دا پیسې جمع کوم روزانه لس گاڑی 15 گاڑی راځي، د ورځې 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ میم جمع کړي دي. مالونه مې ګرد په بارډر کې خراب شلو، کشمشو دا شیان دي دغه مالونه نه دي، ګله مالونه دا مې ګرد پر دغه پر ټاټو وار کړي دي. دا ټاټو باندې و سالمر ته پراته دي، د دې تقریبا به خیر ډیر تاوان ما خپل سوې دي.
د سیمې ځای خبريال او کارپو متیولا وای چې د مالی زیان اغیز به تر ډیره وخت پورې پر تجارت باندې پروت وي.
ګرد تجارتان چې دغه ځای خلک دي، چمن بزنسمنان دي، مقامي د افغانستان چې کوم د سرحدي پولي په خوا خلک دي، هغه خټکی او د انګور کاروبار کی دی. انګور چې کوم مکمل د دې انګور خراب شو، ان دې په کروڑ په تاوان وسو. او چمن خلک چې کوم بین لاکوامي سعودي شروع ولې د بار ممالک سره هغه تجارتي سعودي منسوخه سوي دي، و دې دا بارډر هغه بارډر دی چې هغه سره روزانه 15,000 سره در شل زور پوری کسان د ورځې افغانستان ته وړي. نو د افغانستان چې کوم خلک یالته علاج دوه مالجه سہولتونه هغه رنګ نه ستل کڅنګ پاکستان کې دي.
ته د ونی ورده چې دا غس پات لسمه نیټه په سپین بول د کې د افغانستان د استقلال د ورځې پاړه د راوتلي لارین جنو برخوالو د باب دوستي د لوی وازی څخه د پاکستان قومي بیرغ را شوکړی او ورسته ورور کړی وو. او په نتیجه کې پاکستان د احتجاج په توګه د 14 ورځو پورې دغه پوله تړلې و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د کلتوري میراث شورا یا کلچر هریټیج کونسل په نوم یوې ټولنې د خیبر پښتونخوا لسوي حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو قومي ټولنیز او خدای خدمتګار غورځنګ مشر باچا خان پلرنی کور دی قومي میراث وګرځوي. د دې ټولنې مشران تېر ورځ د پېښور په خبریالانو مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور لوی تاریخي ارزښت لري، نو یاد ورسخه د خدای خدمتګار غورځنګ میوزیم جوړ کړل سي او یا هم کتابتون. په 2012 کال کې چې مشال اډیو د باچا خان پر پلرنی کور رپورټ جوړ کړی، نو هغه مهال دا کور په 0 روپۍ کرایه ورکړل شوی و. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
د کلچر هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خان وایي دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د اشنغر په اوتمنځو کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان کوردی قومي اساسه وګرځوي.
موږ صوبایي حکومت ته دا یو ریکوست کړی دی چې کم از کم په کاري چې د کور دی نه صرف پروټیکټ کی د انټیکویټی اکټ لاندې، بلکې د پریزرو هم کی او د یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی. پغې کې د دغه خدایي خدمتګار تحریک سره تړلي چې سونه شیزونه دي، هغه د هغه یونیفارم او کو دغه هغه ضرورت نور استعمالو چې هغه پغی کی دی او خلک راضی دغه تماشا کوي نو کم از کم د پدې طریقې باندې د باچا خان خدمت به جمدی پاتې شي.
شکیل وحید الله خان زیاتوی چې د باچا خان دغه تاریخي کورته د نورو گاونډي هیوادونو مشران هم راغلي وو او په دې وجه د باچا خان د اوتمنزو دغه کور ډیر لوی تاریخي اهمیت لري.
دې کورته ګاندیجی په خپل راغلي دي درې پیره نهرو راغلي دي اندرا ګاندی راغلي دا نور بین القوامی شخصیتونو کافی راغلي دي نو د غوی راتک په خپل باندې د یو تاریخي اسیټ لري خو د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي اسیټ لري.
د کلتوري ورثه د کونسل یو بل غړی فضل رازق ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل په هین کې د ګاندی د استوګ نځه یو قامی اساسه ده نو پکار ده پښتونخوا کې دی هم د باچا خان د استوګ نځه یو قامی اساسه وګرځول شي.
د هر یو قوم مشر چې کم دی د اغي هر څه چې کم دی داغه ورسي تاریخي په انډیا کې ګاندی جی د چې کم دی دغه ورکړې شوی دی او تاریخي دغه ګرځیدل دی او جابر شکل اختیار کړی دی خلک زی نو مشلا او یاد هغه ګور هغه روزل کم دی خلک برازي او داوا به کم دی دغه بکی او دا یو یاداشت دی دا کم دی دا سلسله بجاری
د چارسدی په اوتمنزو کې د باچا خان د تاریخي کور د وراثت په لړ کې د کلتوري ورثه د ساتنې د کونسل یو بل غړی حمید ګل مشال ریډیو ته ویل
دا غی چې کم علي خان دریم زوی وکنه دا د غی پیسې کراغله او دا غی چې کم زوی دا اوس دا په وراثت کراغله دی په کرای ورکړه دی.
په دې خبري کانفرنس کې د کلتوري ورثه د کونسل غړو د امریکا غږ ډیو ریډیو ستاینه وکړه چې د یو ویډیو د لاري دا وی پام د باچا خان کورته راګرځولې دي. مشال ریډیو په 2012 کې د جون د میاشتې په 3 نیټه په اول ځل د باچا خان په کور یو راپور جوړ کړی وو.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د غلام غوث راپور مو اووري دي. اوزو د سوات پر لور د سوات ملم جبه په سیلانی سیمه کې برقی زنګوګان بیا رغول سوی دي. تیر ورځ خبر پرتم خو اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان د دې زنګوګانو پرانیسته وکړه او بیا په کې د غرونو سیل هم وکړ. دا زنګووی یا چیر لیفټس اته کاله مخ کې په سوات کې د نامنوي پر وخت رنګل سوی ول. د تحریک انصاف ګون مشر جلسه په وینا کې ول هلمندي چې اوس به سیمه ته د سیلانیانو ورتګ لا زیات سي. نور حال د مشال اډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
اتکاله وړاندې د سوات سیلګرۍ سیمې ملم جبې کې د وسلوالو لاړخه تباه شوي چیرلپ بیا ودانۍ پرانستې په موقع جوړ کړی شوي. دستوري ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول چې پکې د ترهګرو له طرفه تباه شوي زینو بیا ودانۍ شامل وه. د ملم جبې د واورو دغه سیلګرۍ ځای چې د پاکستان یو ستوی د واورو لوبو ځای دی بیا ودانول موږ لپاره ډېر ضروري وه. نن زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د وطن په کونو کرونو سیلانیان چې سیلونه کوي هغوی ته یو داسې ځای بیا میلاو شو. دستوري ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې دا وخت د نوې ټکنالوژي وخت دی او عام اولس د سوشل میډیا په ذریعه د پاکستان خاصته ځایونه برسیره کوي او له هغې وجې سیلګري هغو سیمو مخه کوي. ما د ګرمو په موسم کې سیلوکو اسکردو گلگت گلیات نو ما ولیدل چې دومره ډېر مقامي سیلانیان چې د پاکستان په تاریخ کې چرته نه راغلي زموږ خلک سوشل میډیا استعمالوي هغه ځایونو عکسونه اخلي او خپروي. ما ولیدل چې کومراډ یو داسې ځای و چې هلته به چرې هم سیلانیان نه تلل ولی اوس هلته 15,000 د سیلانیانو ګاډي موجود و. مقامی سیلانیانو او غیر مقامی سیلانیانو د خوشحالۍ سرګندونی وکړې او په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمانو فضل احمد خان زور منګلور اوسیدونکی یم. کله چې سواد کې دهشتګردي وه نو دام د تشدد ښکار شوی وه او دلته تقریبا تاسو راستې نه بالکل د هغه نقشه مکمل ختم شوی وه. هغه یو هغه نټوم نو پاتشت لکه مطلب هغه نه خیم نو پر خودی چې چا تصور نه شو کولای دلته چر لیفټ سو وس چې څنګه تاسو معلومه را چې چر لیفټ دل جوړ سم سم په کپنې په تاون سره نو زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی څنګه چې ملم جبا نن پینش پک کله مخکه مخکې په سیلیان باندې ډیر زیات راتلل او زموږ سوتو خلکو ته ډیر زیات پیدا نو ان شاء الله تعالی امید دې چې راغې درې چند لس چند نور سیلیان راځي او د علاقې ته ډیر زیات پیدا.
کراچي څخه راغلی یو سیلانی مدیه وای
پر ایک تاثر پایا جاتا تھا 2008 کے بعد کی یہ چیزیں
دا تاثر خوشے او چے دا کال 2008 کی تباشی چے لب بیا ودانی ممکن نہ دا معلوم نہ دا چے دا کلا بیا ودانی جی نوز دے جوڑے دو مرحلہ کی چے لب جوشے اس بعد دا ورو خوے دو میدان ہم جوڑی گی زما پ خیال د سواد اولس تبا اس دیر صحت مند ہلی زلی ملو شی خبر پختونخوا وزیر اعلی او دا پی ٹی آئی مشر عمران خان چے لب کے پورتا ملم جبے سر تا او خطر او دا برنے دا ملم جبے زنگلونو او غرونو نینداری اوکڑے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
زمر رغل مشال ریڈیو سخه اوری چی ټول خبرونی تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای سي پته د مشال ریډیو ډاٹ کام د مزګر 15 بجې سوی ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز واوري
په مردان کې چاودنې او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 رسیدلی دی. د مرستندوی ادارې یو وایان بلال فیزي مشالر دوی پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچرو په ور کې شوې ده. بلخوا په پېښور کې پر کرسچن کالونۍ وسلوال برید کې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي څلورو وسلوالو نن سهار وختي پر کالونۍ برید وکړ او په نښته کې یې ټول څلور وسلوال وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمواري منلی ده. پښتنو مشرانو ویلي حکومت د پښتانه زورول پریک دی او د افغان کډوالو په پاکستان کې د سارتیا موده دی 15 کاله نور وغځول شي. په اسلام آباد کې تیره ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. د پاکستان فوج وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځای جوړولو هڅې کولې چې ناکامه کړل شوې. د فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر وایان لیفټنټ جنرل عاصم سلیم باډوا فون په پینډۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم کمانډران نیول شوي دي. په لوګر ولایت کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکو 300 بسترز روغتون کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین تیر ورځ پر لوګر ولایت کې کړي. په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت وایان جنرال چارلز کلیولینډ بیګا له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په برسلز کې خبرېرانو ته ویلي د تیر کال پرتله افغان ځواکونو سږ کال پیاوړي شوي دي. رائټرز خبر ایجنس د درې سفارتي سرچینو او د ترکیې وزیر اعظم ویلي دي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. بلخوا د ازبکستان کابینې ویلي چې د ولسمشر اسلام کریموف مزغور تشدید وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په شام کې د ترکیې فوجي مداخله بریالی شوې ده او 400 مربع کیلومتر سیمه یې د اسلامي دولت له وسلوالو او کوردي ملیشا ځواکونو څخه پاکه کړې ده.
دا مهم خبرونه لندیز مل مشال رادیو څخه واوري دی چې ګولای از وړاندې کوي او سوار سي دري د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې ربی اکرم خان له اسلام آباد د مشال د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداري مهم ټکر لیزل دي راځي چې ورته غوښ
د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د مداخلت باوجود په سعودي عرب کې غیر پاکستانی مزدورانو د تنخواګانو مسله هواریدل نه ښکاري. د یونایټیډ سیمه کمپنۍ شاخ وصل مزدوران وایي چې د 1300 میاشتو راسي ورته د تنخواګانو چیکونه نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي د مزدورانو یوه مسله دا هم ده چې د دې مزدورانو د اوسېدو د پرمټو نیټه هم تیره شوې ده او که دوی د سعودي عرب د پولیسو لخوا ونیول شي نو نتیجه یې سنګینه وي او په جیل کې اچول نه پس یې ملک ته راولیږي. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت او په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د معاملو یا د اوورسیز وزیر وایي چې د مزدورانو معامله ګوري. خو د اوورسیز وزیر د قومي اسمبلی قایمه کمیټې ته ویلي دي چې دا معامله کېدای شي چې د اسلام آباد او ریاست تعلقاتو ته نقصان ورسوي. ادارې په وینا په بهر ملکونو کې اوسېدونکي د پاکستانیانو روزګار او خیر ښېګړه وړومبې تر شي پکار ده. سعودي عرب سره ښه اړیکې د پاکستان په مفاد کې دي خو دا تعلقات باید چې د مزدورانو حقونه متاثره نه کړي. ادارې وایي چې په سعودي عرب کې د ځینې کمپنیانو مالکان وایي چې د سعودي حکومت د مالي بحران له وجې دوی ته یې واجبات نه دي ورکړي. د څه له وجې مزدورانو ته د تنخواګانو ورکولو سلسله متاثره شوې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت له سفارتي ذرایع کارول پکار دي چې سمدستي مزدورانو ته د هغوی واجبات یا تنخواګانې ورکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د یو ملک د ښه راتلونکي منصوبه بندۍ کې د سرشمېرنې بنیادي اهمیت وي خو په تېرو دوو لسیزو کې د پاکستان یو حکومت هم دې اړخ ته په سمه توګه توجه نه ده ورکړې. ادارې مخکې لیکي سپریم کورټ هم بیا بیا د سرشمېرنې په ضرورت زور ورکړې او ملکي سچې غیر ملکي شماریتي ادارو هم دې لړکې اعتراضونه کړي دي خو کله د پوست عدم د سیابې او کله ضروري عملې د کموالي بهانه رامخته کړی شي او دا معامله د زن ښکار شي. ادارې د سپریم کورټ د چیف جسټس سخلی وایي چې یو حکومت ته د خپل اولس سرشمېرنې په اړه معلومات نه وي نو هغه به قومي فیصلې څنګه کولی شي. ادارې په وینا د سپریم کورټ د خبرو نه پس حکومت د پسر شمیرنه کولو کې نور د زر نه کار اخستل نه دی پکار. د پاکستان جوړېدو نه پس هم سر شمیرنه کېده، خو اوس اصل خبره دا ده چې معامله د امنیتي تحفظاتو نه بلکې اوس زیاته د سیاسي مفاداتو معامله ښکاري. ادارې اخیری کلي کې حکومت له پکار ده چې قومي مفاداتو لپاره د دا سر شمیرنه وکړی شي چې په ساینسي بنیادونو د مستقبل منصوبه بندي ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د حملو، د ښځو د حقونو، د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت په اړه ریپورت خپور کړی دی. بلخوا همدې ادارې په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې سره اړه مومند درته اوروي.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورت چمتو کړی. په تعلیمي ادارو د بریدونو، میرمنو حقونو، د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت، له ماشومانو څخه د مشقت اخیستنې، د عدالتونو لخوا د مرګ سزاګانو او په جرمونو تورن ماشومانو سره د ناوړه چلند په یاد ریپورت کې یادونه شوې. دغه ریپورت چې د ملګرو ملتونو اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري چارو کمیټې ته به وړاندې کیږي، په دې کې داسې وړاندیزونه دي چې کېدای شي یا د کمیټه پرې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي د ریپورت یو برخه په پاکستان کې په زده کوونکو، استادانو، سکولونو او یونیورسيټیو د بریدونو په اړه ده. ریپورت وایي په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې لوجې ګڼ شمیر زده کوونکي مړه او جوبل شوي. د دې بریدونو لوجې د هلکانو پرتلا د جینکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی، ځکه چې په دې هیواد کې لوړاندې ځنو میندو پلرونو خپلې لوڼه د امنیتي اندېښنو له وجې تعلیمي ادارو ته نه لیږدولې. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د خبرجالانو ستونزو په اړه هم ریپورت چمتو کړی چې پکې راغلي دي باید افغان چارواکي د دې هیواد په امنیتي ځواکونو د لګېدلو دې تورونو پلټنې وکړي چې په بامیان ولایت کې یې په خبرجالانو تشدد کړی او جیل کې یې اچولي. دا تشدد د اګست په 9 یاد ولایت ته د افغان ولسمشر د دورې پر مهال هغه وخت را مخته شو کله چې خلکو د بجلی لپاره مظاهره کوله. مظاهره چانو له ترکمنستان د سالنګ پر ځای د بامیانو للارې د 1500 کیلو واټه بجلی تارونو غزولو غوښتنه کوله. د بشری حقوقو څار په اداره کې د افغان چارو یو مشر کارپو هوای په خبریالانو د تشدد ریپورتونو ټولو خبریالانو ته دا پیغام ورکړ چې افغان حکومت د خبریالانو د اظهار ازادي ډیر خیال نه ساتي. نوموړی زیاتوي باید چې افغان حکومت د بامیانو پیښې پلټنې وکړي او ذمہوارو چارواکو ته سزا ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ازبکستان کابینه ویلي د ولسمشر اسلام کریموف د مزغو رګ ترشلیدو وروسته د هغه روغتي حالت خراب شوی دی. بلخوا د رسنیو په ځینو غیر مصدقه رپورټونو کې داوا شوی چې کریموف د اګست پر 9 ملامر شوی دی. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې په داسې حالاتو کې د هیواد چارې څوک سنبالوي او د کریموف تر مړینې وروسته به د هغه ځای ناستی څوک وي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم. د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیايي حالت خرابېدو بیان نن په دولتي ورځپاڼه حلق سوزي کې تر خبرېدو وروسته د کابینې پر رسمي وبپاڼه خپور شو. بیان وایي کریموف د اګست پر 24 نیټه په روغتون کې داخل کړل شو او د ډاکټرانو په وینا په تیر شواروس کې د هغه حالت نور هم خراب شو. دا بیان د کابینې لخوا تر هغه وروسته لومړی هغه دی چې د اګست پر 28 نیټه دوی اعلان وکړ چې کریموف یې په روغتون کې بستر کړی دی. خدای ونه ویل چې څه پېښه شوې ده. تر دې ورځ وروسته د هغه لور د انزورونو پر ټولنیز رسنی انستګرام وویل چې د هغې د پلار د مغزو رګ شلېدلې دي. له هغه وخت راهیسې شکونه زیات شوي دي چې ګواکې د نوموړي ځایناستي ټاکلو پټې هڅې روانې دي. له شوروي اتحاد د خپلواکۍ ترلاسه کولو راهیسې کریموف پر هیواد واکمن پاتې شوی دی. تېر ورځ ازبکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستو 15 کلیزه پر داسې وخت ولمانځله چې د 80 اسلام کریموف د روغتیايي حالت په اړه ابهام او شکونه موجود ول. د رسنیو په ځینو غیر مصدقه او غیر منسوب رپورټونو کې داوا شوی چې کریموف د اګست پر 9 مړ شوی دی. په عین حال کې ریټرز خبري اژانس راپور کوي چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په چین خپل سفر را لاند کړی او سبب ازبکستان ته ولاړ سي. په دې لړ کې شکونه هغه وخت زیات شول چې تیر شپه ناوخته د کریموف د پلرنی شهر سمرقند مرکز کلا بند کړل شو او په مرکزی څلور لار کې د صفایي او ودانی کارونه روان ول. ورسره د شهر په چوراهه جمعات کې هم څه فعالیت روان و. امنیتی سرچینو د مشال رادیو ازبک څنګه ته ویلي وزیر اعظم شوکت میرزیایف هم شارت اورغلی وو. د ازبکستان حکومت تر نن ورځې رسنۍ کنټرول کړي ترڅو د کریموف د ناروغۍ په اړه خبر خپور نه کړي. بلخو دا هم څرګنده نه ده چې د 3 کروڑ آبادی لرونکي دغه منځنی اسیایي هیواد چاري اوس څوک سنبالوي. د دې ترڅنګ په ښکاره ډول کریموف داسې ځایناستي نه لري چې د تر مرګ وروسته به د هیواد واګې په لاس کې واخلي. خوشنن کې وایي د ده له ډیرو نږدو کسانو څخه به یو څوک د ده ځایناستی سي. شوکت میرزیایف چې د 2013 کال راهیسې وزیر اعظم دی د احتمالي ځایناستي ګڼل کیږي. ورسره د خزانه وزیر رستم عزیموف او د قومي سلامتیا کمیټې د مشر رستم اینویاتوف نومونه هم یادېږي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وای طالب سوال نسی کولای چې په هیواد کې پراخه سیمه ونیسي او ورسره د ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. د ناتو ویاند جنرال چارلز کلیولند تیر ماښام له کابل د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبريالان ته وویل وسوال طالبان لا هم افغان حکومت لوی ننګونه ده، خو افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګونه کړی دي. په دې نور تفصيل د احمد تکل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وای طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یو پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په بروکسل کې خبريالانو ته څرګندونه کولې وویل کدا روانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي نو به ویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنی یولو یا سیمه ونیسي او وې ساتي څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخه مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالین شول. روسیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټه شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپل اهداف ترلاسه کولو ته پرې نه خودل. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په روسیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو اتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false
کله ناکله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي یو موټی ځواک دی چې په پارل پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګي جوړوي او په پارل پسې ډول پرمخځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زنه غواړم دا سیخ کراشم چې ګنې طالبان کم اهمیت غنم یا د هغو توان ته په کم سترګه ګورم. دوی بیل شک تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواخ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغه هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال لپاره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم ساکال درنې جګړې وشوي چې ګڼ شمیر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کې مړه او ټپیان شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. جیو پولیټیکل فیوچرز په نامه یو اداره لیکي په افغانستان کې طالبانو په دې تیر 3 میاشتو کې یو شمیر سیمې لاندې کړي. د ادارې په وینا د دې غټه وجه چې دا ده چې طالبان خپل منځي اختلافات ختموي او یو موټی کیږي، خو د ګډ حکومت مشران خپلو کې اختلافات سره لري. د دې لیکنې غټي برخې له اسرائیل مومن داور.
جیو پولیټیکل فیوچرز په نامه یو اداره په خپل مقاله کې لیکي په افغانستان کې طالبان په دې تیرو څو میاشتو کې یو شمېر سیمې لاندې کړې، که څه هم زیاتره پر دې عقیده دي چې د غټه وجه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه چې حکومت تشه رامنځته شوه. له هغې څخه په ګټه پورته کولو طالبان د هیواد ډیرو برخو ته وغځېدل، خو پوښتنه دا د حکومت څومره پیاوړی دی چې د طالبانو مخه ونیسي. که څه هم په 2001 کال کې د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته امریکا او غربي اتحادیانو یې په افغانستان کې د حکومت پیاوړي کولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې او ډېره پیسه یې پرې خرچ کړه، خو د دې باوجود حکومت کمزورې دی. زیاتره څېړونکو دا خبره نه مني. یو ریاست چې په جوړولو یې لږ تر لږه $100 ارب لګېدلی وي، بیا هم په ولس کې په صحیح مانو کې محبوبیت نه لري. د مخالفون کې په خبره امریکای د شاوخوا 15 کلونو رئیس په افغانستان کې د یو قام جوړونې کمپاین پیل کړو، خو د افغان حکومت کارکردګي خای چې د غهلې زلې ناکام شوې دي. دا حقیقت دی چې طالبان او رژیم تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې حالات ډیر بدل شوي او ډیر پرمختګ شوي، خو په 1992 کال کې په افغانستان کې د کمیونیست پلوه حکومت تر ختمېدو وروسته په دې هیواد کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی، او په 1999 کال کې شروع شوې جګړه کېدای شي په راتلونکو کې هم دوام وکړي. دا ځکه چې په 1992 کال کې د هغه وخت ولسمشر محمد نجیب په مشرۍ د حکومت تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې کوم مؤثر حکومت نه دی راغلی. په افغانستان کې بل غټه مسله دا ده چې طالبان یو موټی پاتې شوي او مخالفین یې تل په خپلو کې سره ویشل شوي. په افغانستان کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت تر 1200 کلونو پورې دوام وکړ، ځکه چې د غربي ځواکونو فعال ملاتړ یې درلود، خو موجوده ګډ حکومت چې مشرۍ یې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کوي کمزورې دی، ځکه چې دواړه مشران خپلو کې سره اختلافات لري او د هر څه ګټه طالبانو ته رسي. باید چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د طالبانو پر ضد یو موټی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او زو د افغانستان هلمند ولایت د هلمند نه امن ولسوالۍ اوسیدونکو پر حکومت ژغ کړی چې یا دی ولایت وژغوري یا دی دوی ته ځواب ورکړي. په مرکز لشکرګاه کې په سلګونه قومي مشرانو او فعالانو تیره ورځ په احتجاجي غونډه کې پر حکومت د بې غوري تور پورې کړ. دوی دا جلسه پر داسې وخت وکړه چې په یو شمېر ولسوالۍ کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او افغان ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو په ضد جنګیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال الیاس دای را کوي.
د سکوت او محاصره ولسوالیو هغه اوسیدونکي چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصرې د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول شوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین او اربیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګه د 25 ورځې راهیسی د هلمند او کندهار ترمنځ غزیدل لارې بند او د لشکرګاه د معاصره پالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر دریمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د شمیر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوی نادلی او ګرمسیر ولسوالیو ډیرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواو کې د شهر ترپلو راورسېدله. حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازه دمې سرتیر په شهر کې ځای پر ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې تر تړل کېدو وروسته په یو محاصره شهر کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ شوي دي او پر حکومت تور پور کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دي یا هلمند وژغوري یا د خلکو ته جواب ورکړي.
که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژني راسي هلمند ته نجات ورکړي. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایي چې د خپل اولس ښځې ماشومان سپینږرو ساتنه نه شي کولی؟ یا جواب راکړي یا مو وژغوري.
کومو مشرانو پر حکومت تور پر کړ چې د ولسونو او سیم په ساتنه کې پاتره غلې دی. په دې غونډه کې د بزایسو کورنوي سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسو او خلکو د سروې د ډلو د ډیرو ترڅنګ د مرستو د ډیرو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسولینو څو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو ترڅنګ شرط پر نږدو سیمو کې د پراخه چانیز عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتی کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وای لشکرګا د زندان بنغور کړی دم او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس صاحب جمهور د مور او مېرې چلند را سره وکي نه اهل مقامونه د رباني مسالات کړل مور دی واخستلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو دا اوس ما وضعیت ډیر بد دی باور وکي دغه ټیپ راځي څخه پر 15% خاورې عزیزان تسلط لرم د 15% څخه لوړ تسلط نه لرم شهر مې د ماسیرې په حالت کې دی په ماسیرې په حالت کې مر ورځ شي دیشم دا هر ورځ زخمی کېږم المندایم پروند شمال مور د دې ځای کې څپوره ده پروند بدخشان مور د دې ځای کې څپوره ده پروند ننګرهار مور په دې امید باندې ناست ده چې زوی به میراثي دنا اهل کسانو د لاسه کارتنان بس تکیجو راستوت کیږي ولې ژوند دی ملت پیسې په حساب باندې आवाज نه کم پورته آیا د مسلمان حق نه دی
په هلمند کې دروانو نامنوي لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی په ندالي ناوې ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات پنځوک پراته دي او د نامنوي یو جنګول عمل نږدې 15000 کورنۍ لشکرګاو شاوخوا امن سیمه ته کړه سوي دي چې هر ورځ سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري د په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابراهیم حسین وایي چې یاد هیواد په افغانستان کې د خپل ټولو پروژو چاري پیل کړي او په صورت کې میاشتو کې به کارونه بشپړ شي. د پاکستان سفیر چې تیر ورځ د لوګر ولایت کې د پاکستان د حکومت لخوا د نائب امین الله خان لوګری د 300 بسترې روغتون د ودانیزو چارو څخه لیدنه کوله وویل چې د روغتون د دې مهمه پروژې کارونه به هم د نومبر تر پای سرته ورسیږي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان سفیر ابرار حسین وای چې په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری د 320 روغتون چاري په بشپړې دودي او ډیر ژر به د یاد ولایت په ګډون د نږدې ولایتونو د اوسیدونکو د روغتیاي خدمتونو لپاره چمتو شي.
دا هسپتال تاسو خبرې پاکستان له طرفه خپل افغان وروڼو لپاره یو هدیه ده، خصوصا د لوګر خلکو لپاره او غیر چاپیر چې نور ولایتونه دي او هیله لرو چې دا هسپتال به ان شاء الله ډیر ژر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي دا وی خدمت لپاره به دا آماده شي.
د پاکستان سفیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد هیواد یو شمېر نیمګړو پروژو په تړاو وویل چې د دوی په ټولو پروژو دا مهال کارونه روان شوي او تر اوو راتلونکو میاشتو پورې به یې کارونه یو په بل پسې تکمیل شي.
ټول پروژو باندې اوس کار روان دی او انشاءالله هیله لرو چې ډېر زر بعضې پروژې به یو میاشت کې مکمل شي، بعضې دوه درې میاشتو کې او بعضې 15 میاشتو کې.
ابرار حسین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب هم څرګندونې وکړې. ده وویل هغه مهاجرین چې په پاکستان کې د بین الاقوامي اصولو مطابق میشتي داغو د استوګنې لپاره ستونزې نشته، خو دوی هیله لري چې هغوی به هم په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
په پاکستان کې دوه قسم افغانان دي، یو هغه دي چې مهاجرین دي، مهاجر هغه دي چې هغه سره مهاجر کارت دي. چې کوم مهاجرین دي هغوی زموږ میلمانه دي، هغوی ټولو لپاره چې څنګه بین الاقوامي اصول دي هغه مطابق زموږ دا خواهش دي چې دوی په عزت سره خپل مرزه باندې واپس خپل ملک تلاشي او خپل ملک ته لپاره خدمت.
د پاکستان سفیر په یاد هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو په باب داسې ویل:
بغیر ویزې نه، بغیر پاسپورت نه، بغیر مهاجر کارت نه چې کوم خلک هلته دي، هغوی دنیا هر یو قانون کې دا دی چې الیګل خلک، خو بیا هم هغوی سره مونږ چې څومره ښېګڼه کولی شو هغه مونږ کوو لګیا یو، خو بیا هم دا دی چې یو سړی په بل ملک کې الیګل پاتې کېدو لپاره اس ملک کې هم دا اجازه دی.
د پاکستان سفیر د چمن د پولې د بندېدو په باب وویل چې
چمن بارډر چې دی تاسو ته پته چې دا ولې بند شوی و، دا بعض شرپسند خلک داسې وو چې دې طرف نه تللي وو، د پاکستان جنډا یې سوزولې وه، نو هغه جګړې د وجې نه دا بند شوی و او متاسفانه دواړو طرف ته کوم خلک چې دي هغه په دې متاثر کیږي.
دیادوانی ورده په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری 320 روغتون چارې اته کال وړاندې یعنی په 1988 لمریز کال کې پیل شوې وي چې وروسته یې څو زره د بیلابیلو لاملونو له کبله چارې ځنډنی شوې. یاد روغتون به چې په معاصر او پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سمبالیږي د افغانستان د لویو روغتونونو څخه وي چې د لوګر سربیره د پکتیا، خوست، همدارنګه د نورو ولایتونو د نږدې سیمو اوسیدونکي هم ګټه پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا عامه روغتي اداره وايي د ونی پروګرام لالاري هرې هغې حامله شیز ته پیسې ورکوي چې له سرکاري شیزنه ډاکټري یا دایي څخه د ماشوم تر زیږولو خپل درملنه وکړي. خو د روغتي اداره وايي دا پروګرام په تورغر کې ځکه نه دی عملي سوی چې هلته شیزنه ډاکټره یا روغتي کارکونکي نشته. په صوبای سمبلی کې د تورغر غړي غوښتنه کوي چې د صوبې له نورو برخو څخه دي تورغره ته شیزنه ډاکټراني او وروستل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د دغه پروګرام تر مخه کمی د ماشومانو ناجوړه یا حامله خزه د حمل د لومبه مرحله نه تر ماشوم پیدا کېدو او سلوختې پورې په خپل سیمه کې د تربیه شوی سرکاري دایي یا زنانه ډاکټر نه علاج وکړي نو تر 2500 روپو پورې مالی امداد نه علاوه ویړیا دارو او د ټیسټونو سہولت وته هم ورکول کیږي. د دغه پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل مشال لیړو ته ویل چې تر اوسه پورې په ټوله صوبه کې خوشا 1,60,000 زنانو ته دغه پیسې ورکړې شوې دي او خوشا د 2,00,000 زنانو اوس علاج روان دی. نوموړی جاتوی چې دا پروګرام د صوبې په هر یو ځل کې دی خو له پتورغر ځل کې دا سہولت لا نشته دی ځکه چې د دوی په وینا هلته کې په سرکاري توګه نه هو زنانه نرس تا نه زنانه ډاکټر او نه لیډی هیلت ورکر. پدې حق لباندې د تورغر ضلع نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د صوبایي اسمبلی غړی زرین ګل وایي باید حکومت دلته خلکو له تربیت ورکړي او یاد ورته د نور ضلعو نه تربیه شوې زنانه راولي. بلخوا د ماشومانو د خېګړې لپاره کارکونکي نړیوال غیر سرکاري تنظیم سیو دی چلډرن شمیرې تر مخه په پاکستان کې په هر یو علاقې خوشا 206 اویا ماشومان یا داغي میندې د پیدایش په وخت باندې مړ کیږي او غټه وجه هم دغه ده چې دوی د تربیه شوی دایي یا ډاکټر نه علاج یا معاینه نه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د پای شی بیره رسیدلې دي. وار ورکو ګلایسته چې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوري.
په مردان کې چاودنی او ډزو کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 رسیدل دي. د مرستندوی ادارې یو وایان بلال فیضی مشالورتي پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچورو په ور کې شوې ده. بلخوا په پیښور کې پر کرشن کالونی وسلوال برید کې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي څلور وسلوال نن سهار بختي پر کالونی برید وکړ او په نښته کې یې ټول څلور وسلوال وژلي دي. تر کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دوړو حملو ذمہواري منلې ده. پښتنو مشرانو ویلي دي پښتنو مشران ویل دي حکومت دی پښتانه زورول پریک دی او افغان کډوال په پاکستان کې سرته موده دي 15 کاله پوري نوره وغځول شي. په اسلام آباد کې تیر ورځ پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. د پاکستان فوج وايي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځای جوړولو هڅې کولې خو ناکامه کړل شوې دي. د فوج اړیکو دفتر آی ایس پی آر ویان پرون په پینډه کې خبرې غونډې ته ویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم کمانډران نیول شوې دي. په لوګر ولایت کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیدونکو درې سبب بسترز روغتون کارونو په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پرون په لوګر ولایت کې کړې ده.
په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د غوښ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند بیګا له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په برسلز کې خبرارانو ته ویلي د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سږ کال پیاوړي شوي دي. روټرز خبر ایجنسی د درې سفارتي سرچینو او د ترکیه وزیر اعظم ویلي دي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف مړ شوی دی. بلخوا د ازبکستان کابینه ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغو رښت لیدلی او روس او د هغه روغتي حالت خراب شوی دی.
لدې سره سم د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پرزا احمد شاه اعظمي د خبرونو ویان ګلایاز تخنیکی همکار اسحاق خان اميري د خپل ټول همکارانو په ملتیا ستاسو له درانه حضور اجازه غواړم. پر همدې سپو تاسو دیوار رادیو اوریدلای سي. په مخه مشه شمازګری ولرئ.